ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبونو وړاندې ز اسمت څاروند د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزه سرپرستی کوي د لمړنیو اړتیاو پوره کول توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاکي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو برخه فعالیتونه ودرول. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودریږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جبه، دویمه د مارچ پر شپږویشتمه او دریمه د مارچ پر اوویشتمه په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شار ماریوپول ته تللی دی. روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری اژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شار ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس خبری اژانس پر اساس شار ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شارګنې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبرې وکړې. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسونولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکړل. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کارکېچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو لورو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر او اردن د غراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټنه بالستیک توغندی وویشت. دا خبر د جنوبی کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتمی وسلو د سمبالی شمالی کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ وروستی مورد دی. د جنوبی کوریا پاوز په یو اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګچانګ ری ساحې وویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتر مزل کړی دی. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او دوه سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولی و او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړی چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د کوری روریو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین شوې ده.
تاسو زموږ خپل آزادي رادیو اوري. د رواني خبرونې په دوام کې د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوشه کېدو امر کړی. په دې اړه زبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې زیاتې نشي باید مخینه ولسی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو شنن کې د طالبانو له مشانو غواړي چې مسلکی کسان وګمري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د نورستان د نورګرام د نیکراچ اوسیدونکو وای د ټراک پاکي وبنه لري.
زه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سین او بر اورم کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي.
لیکوال انور وفا سمندر وای د ذهنی او روحي روغتیا لپاره مینه وکړي.
ززان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې مینه وکړي. دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکی وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان مني چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقه حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد کڅام د دې ادارو نمونه وانخیستل او دا یې هم ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې پخکته پوستونو د ځینې یو طالب مشرانو بچان دندې مخته وړي.
ډېرې نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نه شي باید مخې نیول شوی وای او داسې فرمان راغی. محدود شمیر کیسې موږ معلومات لرو چې څه کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله خونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوی چې ټول وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوي او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاړ خپور شو چې پکې دا شوی و د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرایل خو په اتلس پوسټونو د خپل کورنۍ غړي ګمارل شوی دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت وایي عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته لیکلی پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسنی حکومت کې یو شمیر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د ثبت او ځای کرنې ټی معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه دا ده، داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینو نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیې لپاره؟ شنون کې خبريال سمی یوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن د دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدل شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیل خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کومې خاص مسلکي ځانګړتیاوي به نه لري.
وقتار طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپل ډلې کسانو ته ورکړل. د طالبانو په اوسنی حکومت دانی وکه هم د چي اکثریت لوړ پوری چارواکي یوازې د یو قوم دي او دوی د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولې او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې د دې په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیژندګلوي پر بنسټ ګمارنې تر کومه حد دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کیږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلق مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکه واز ما غوښک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یواله درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار ده. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای باید عاجل منفک شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسائل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلاخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړله. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوي هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي. فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا کار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداري ده. دغه سې سلګونه او زرګونه بیلګې شته چې دوی دغه سکرینې کړي د یو مطلق مسلکي اداراتو پر اساس کې په مطلق د یو بیسواد او د عصري علوم او د هغه تخصصي زده کړو څخه محروم کسان دوی راوستي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د دې فرمان په اړه مو د چارو له کتون کې میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې البته په فرمان کې ویل شوی دی چې له دولتي ادارو څخه دی د چارواکو زامن لري کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له د وارداتي کسانو له لوري شوې دي. امیر خان معتقد طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. شاغلي معتقد د سرګندونې داسې محل وکړي چې په تیرو نږدې دوه یو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځان مرګ بریچ په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه، او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شار کې د خبريالانو په وی غونډې د بریټ مسؤل ولیات ومانه. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې اورو.
دا سیم حال چې په افغانستان کې د ورسوی او اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای دا ډله په افغانستان کې لمنځوړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسلواله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفي ډلې نشته. کدلته کوم پیخه کیږي د بهر نه را وارديږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو خزیره ده چې الحمدلله افغانان په خپل وابنس کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځوړو ادعا کوي چې تیرون یک دی دوه ونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځانمرګ بریډ چې په پایله کې هغه وژل شو مسؤلیت ومانه او ترڅنګ کې د خبري اعلانو په یوې غونډې د بریډ مسؤلیت هم واخیست. د دې ترڅنګ وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلای چې پکې یو شمیر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نخښه کړي. طالبانو هم وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې ویلې دي. اند دوی یو شمیر مشرانې په کلمن زوړلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 3 فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی پر یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې کړي د قاری فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څنګه یو کلیدي غړی وشل. تر خوای په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند نیمه وچه لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنگر له دوه نور مرګرو سره وژل او ځنې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوې دي. حخوا په افغانستان کې د نن د طالبانو خلاف درې نور مخالف جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورزنګ هم شته چې وخت نا وخت په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د غوښ پاره د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوري قومندان مايكل کوريلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څنګه چې په افغانستان کې د خیوه توانیګي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوای روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښت زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستانه نړۍ د هیڅ ګواښ نشته. د امنیتی مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته، بلکې اکثریت غړي یې خپله د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول، ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته، لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن نه تو ترکو بودن.
د مارچ په 14 د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضرر هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګرۍ زبرېدونکو لوګو اخسر مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شهر ماریوپول ته تللی دی. د روسی رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال شوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخیل وتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې شوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی شوولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی وو. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل شوی او په نړیواله سطح غندل شوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نا اعلان شوی سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړي نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه شهر په تیره میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستاسو بقا مینه ده، نو مینه وکړئ، په ځان او پر ټولو مخلوقاتو مین ووسی. دا د لیکوال محمد انور وفا سمندر خبره ده. ورسره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې به احمد شبر درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه تبصیرې کړي.
تلګراف ورځپاڼې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستانه د 15 نجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخیستې ده. دا کسان د 2023 کال په نومبر کې له پاکستان او بریتانیا ته ولاړل. د 15 جون ویلې دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لاره تک سره یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هواد یې پریښود. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلې دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغ ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خو ورځپاڼې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خپور کړی دی چې لیکلی یې دي چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی چې له دې سره دی او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوی دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سي خبريال دې ته ورغلی وو چې دی پخوا فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خبره شویو راپورونو کې د افغانستان د شلجنه فوټبال د پخواني روزونکو نجیب الله نوروزی خبري هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالې شوې دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړې. ورسپانې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړي ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرېښي وو. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبرې هم اقتباس کړې دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخ ته وړې دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورسپانې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمن دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورسنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. شاغلی وفاوی زما هیوادوال که پتن روغ هم وی خو ورستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلای خوانځای جاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطن شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري. په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینهګر شي د ځان او د دې ټول لستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان اوسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتن روغ هم وی خو ورستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای ځکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغه سي وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتل لپاره یو درمل پکار دي چې د خدای پاک تایید ورسره وي او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپل ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر شپېته کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینې اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینهګر انسان، هر مینهګر موجود سره مینه اکاډمي موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بلته ورکوي پرته له دې چې څه ترې وغواړي دا مینهګر انسان ده او دی مینه اکاډمي ده.
مینی اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو دریش کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډیره برخه یې ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نیکراج کلی اوسیدونکي د چلو پاکې اوبنه لري. دوی وایي لري چینو، سندونو او خوړونو څخه په ډیر مشکل اوبراوړي چې هم ککړی وي او هم ورڅخه ناروغي خپرې شي. او براوډون کې ماشومان هم وای هر ورځ د اوبو راوړلو په وجه ترې شوانځي او درس پاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی دوه تنه د خونزیز د کوونکې چې له اوبو ډک لوخي روان کړي وای هر ورځ د اوبو راوړلو لامل ترې خونځي او درسونه پاتوي. سمیر او فهیم الله
موږ د سکول وبن له روزه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سینه او بر اورم کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي غیر حاضر کیږم.
د مکتب او زینب ازدا کون کې يم موږ د سکول وبن لرو زار ورځ او وسین څنګه بشال اورم کله کله نا وخت شي مکتب رانه پاتې شي چې کله بارانونه وشي بیا د نا پاکي او به اسکو د ریاست انکشاف څنګه ګورم چې موږ د ساګانه وبازي او د درځه محروم نشم.
د شپږم ټولګي زده کوونکې عائشې راته ویل ان په کورونو کې د څښلو پاکي وبلري او نه هم خونځي کې چې لاملې د خوړونو او سین ککړی وبسخي
د څښلو پاکي وبوته لاسرسي نه لرو نه په مکتب کې او نه په کور کې. اکثره وخت د خوړو وبسخه استفاده کوو کله چې بارانونه وشي هم دغه سیلابي وبسخه استفاده کوو. د ماشومان د نسناس یا اسهال سبب ګرځي مونږ پیسې نه لرو چې پاکي وبو په پیسو باندې واخلو.
دلته کوچنیان او د خونځي وزدکونکو کې اواز د سخلو بو نه موجودیت نه دي تنکړي بلکې لویان هم تری ستونځي غالي. د نګراج وسیدونکو کفایت الله
نګراج کلی خلک صحي او بو ته لاسرسي نه لري. ځینې خلک او بو په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لری خورونو او سندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک هم دې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نسناس ناروغي باندې مبتلا کیږي. بینان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوی ټول په ګډه له وسنۍ چارواکو او خیریه موسسو غواړي چې ورته د سخلو پاک او بور سوالو پروګرام پلی کړي او دوی له وسنۍ وستونزو وژغوري. په نورستان کې چارواکي به وای په تیر نږدې یو کال کې د یونیسف په ګډون د بیلابیلو خیریه مؤسسو په مالی ملاتړ د سخلو پاک اوبو اتوشت پروژې پلی کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي په هغو هم کار روان دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
تیر کال اسلامي امارت د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پلې کړې دي په یو شمیر ولسوالیو کې او غزاینو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او غسیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دي. هغه صحي او خلکو غوښتنې هغه ارزول کیږي او دغه سره سم د نړیوالو مرستکونکو ادارو او اړوند وزارتونو سره شریکي او هغه ته د څښاک پاک اوبو د رسولو پروژې عملي کیږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی اوسیدونکو په داسې حال کې د سخلو پاک اوبو لنشتون شکایت کوي چې د یاد ولایت په ډیرې سیمو کې د اوبو زیات زیر مشتون لري خو ورته د نه پاملرنې په وجه ککړې شوی او د سخلو پر مهال خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملت پروګرام لرو. زموږ ملما ډاکټر اکرم ملک زیدی خو اوس چې څلور بجې